غگ رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
السلام علیکم، ز خلخانم داد امریکا جغ آشنا رادیو واشنگتن استودیو ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ د دوهې پنځم دور مذاکرات پر یوې مسودې باندې په توافق ختم سوي دي. ښاغلی خلیلزاد په خپل ټویټر کې لیکلي دي، هر کله چې د ځواکونو د وتلو مهالویش او د ترهګرۍ د مخنیوي پر اغیزناکو اقداماتو موافقه وسوه، بیا به د افغان حکومت په ګډون طالبان او نور افغانان د سیاسي تفاهم او هر اړخیز اوربند په اړه بین الافغاني مذاکرات کوي. شغلی خلیلزاد همدغه راز لیکلی دی، سوله د څلورو مسایلو په اړه توافق ته اړتیا لري. د ترهګرۍ د مخنیوي په اړه ډاډ، د ځواکونو وتل، بین الافغاني مذاکرات او اړه رخیز اوربند. د افغان حکومت د سولې په خبرو کې د امریکا د پرمختګ هرکلی کړی دی. د ولسمشر غنی ویان هارون چخنسوري په خپل ټویټر کې لیکلی دی، هیله لري چې د یو اوږدمهال او اړه رخیز اوربند شاهدان واوسي او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ هم مخامخ خبرې پیل شي. په همدې حال کې طالبانو ویل دي چې امریکایي پلاوي سره په خبرو کې په دوو موضوعاتو پرمختګونه سوي دي. دواړو خواوو ویل دي چې په دې اړه د سلا مشورو لپاره وخت اړتیا لري. ښاغلی خلیلزاد ویل دي چې تر هغه چې په دې ټولو مسایلو موافقه نه وي سوي، نهایي پرېکړه نه کیږي. ښاغلی خلیلزاد ویل دي چې د نورو خبرو او مشورو لپاره واشنگټن ته ځي او ډېر ژر به له طالبانو سره بیا خبرې پیلوي. د امریکا د کانګرس د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی ویلي چې د امریکا د متحده د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استعزا پلوي نه کوي. د استازو د مجلس مشرې زیاته کړې، زه د استعزا پلوي نه کوم، خو زیاته کړې چې مګر دا چې د دواړو ګوندونو لخوا پراخ او د قناعت وړ اسناد وړاندې سي. نانسی پلوسی له دې وړاندې هم ویلي وو چې د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا په اړه باید احتیاط وسي. بلې خوا د ډیموکراټانو د ګوند غړي غړو ویلي دي چې جمهور رئیس ټرمپ استعزا په اړه د حقیقت موندنې پلاوی په نتایجو په تمه دي. هغه موارد چې د 2014 کال په ولسمشریزو ټاکنو کې د جمهور رئیس ټرمپ د یو شمېر نږدې کسانو په همکارۍ د روسیې د مداخلې په اړه روان دي. د میرمن پلوسی څرګندونو د جمهور رئیس ټرمپ د استعزا د مخالفو او طرفدارانو قانون جوړونکو خبرګونونه هم راپرګولي دي. د ملګرو ملتونو خاص استازي او محقق تامس کونیتا د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو پر باب د امریکا او د هغې هیواد د مقاماتو ترمنځ د تماسونو او ملاقاتونو هرکلی کړی دی. هغه ویلي چې د دغه هیوادونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونو د اعتبار فضا پیدا کړي او هم یې په کوریا کې د یوې دایمي سولې دپاره فرصتونه برابر کړي دي. مګر هغه وایي چې دغه ملاقاتونو او تماسونو په شمالي کوریا کې د بشر د حقونو نه په سرغړونو باندې کوم اثر نه دی کړی. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص محقق وایي چې اوس هم په شمالي کوریا کې 10 میلیونه خلک چې د هغه ملک د نفوسو 1.5% تشکیلوي، کافي خوراکي مواد، صحي خدمات، پاکې اوبه، طبي سهولتونه نه لري. هغه وایي چې نړیوالو بندیزونو وضع لا پسې خرابه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیق کوونکی کوانتانا وایي چې د شمالي کوریا په زندانونو کې د بشر د حقوقونو سختې سرغړونې همداسې روانې دي. هغه وایي چې خلک سیاسي زندانونو ته استول کیږي مګر قانوني حقوق نه لري. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیق کوونکي د شمالي کوریا د حکومت نه غوښتي دي چې نړیوالو څارونکو ته د کار شاقه کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي. هغه د چین او د نورو ملکونو نه هم غوښتي دي چې د شمالي کوریا هغه اتباع چې د مهاجرو په توګه دغه ملکونو ته ځي بیرته شمالي کوریا ته ونه سپاري، ځکه چې هغوی ممکن د سختو خطرونو سره مخامخ شي.
چین ویلي دي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا کې د جیش محمد د مشر مسعود اظهر نوم د ترهګرو په لیست کې د اچولو معامله جدي خبرو ته اړتیا لري او د دغه لارې حل کېدای سي. د چین د بهرنیو چارو د وزارت ویان لو کانګ دا خبره د دوشنبې په ورځ په بیجینګ کې کړې ده. د چین لخوا دا ویان په داسې وخت کې راغلی دی چې هند د مسعود اظهر نوم د ترهګرو په نړیوال لیست کې د شاملولو لپاره هڅې پیل کړي دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د فرانسې، برتانیې او امریکا لخوا د شنبې په ورځ د مسعود اظهر نوم د ترهګرو نړیوال لیست کې د شاملولو په وړاندیز پریکړه کوي. د پاکستان په سنا کې د بارنو اړیکو د کمیټې مشر او د پاکستان مسلم لیگ ګوند سناتور مشاهد حسین سید وای چې چین د مسعود اظهر نوم او هر ډول پریکړه به د پاکستان سره په مشوره کوي. او د ایران یوې محکمې د بشري حقوقو فعالې او وکیلې ته د 8 کلونو بند او د 1.8 درو سزا ورغولیده. دا خبرونه شتاس د امریکا ژغ د واشنگټن د سټوډیو څخه واغیدل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالات په اړه کې راپورټونه او مرکې لرو. هله د چ خبرونه تر پای واوري. خو اوس پر اساس د دې خبرونه لومړی راپورټ ته په بنگلاديش کې د شوزو لپاره د مرکزی آسیا په هنتون چې لسکونه افغان شوزو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړې ده، وایي چې د همکاریو دغه بهیر تبه دوام ورکړي او زیاتو افغان شوزو ته د لوړو زده کړو فرصتونه برابر سي. په دې باره کې زموږ خبريال ممتاز بهیر له کابله راپورټ راغلی.
په بنگلاديش کې د خزو لپاره د مرکزی آسیا په هنتون سباندې 1500 افغان خزو ته په مختلفو سانګو کې د لوړو زده کړو زمينه برابر کړې ده. دغه په هنتون رئیس کمال احمد کابل ته د خپل سفر پر مهال یو خبري غونډه ته وویل، دوی هڅه کوي هغه خزو ته د لوړو زده کړو زمينه برابر کړي چې په خپل هیوادونو کې د مختلفو لاملونو په سبب د لوړو زده کړو محرومې پاتې شوې دي. د هغه پر وینا یو هیواد هم خپل نیمایي بشري قوې پرته پرمختګ نشي کولای او ټینګار وکړ چې د هیوادونو پرمختګ د خزو لپاره په مختلفو فو برخو کې د زده کړو د زمينه برابرولو پورې تړلای دی. هیڅ هیواد نشي کولای چې د خپل نیمایي نفوس د حضور پرته په مواسر او اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ریښتینی پرمختګ وکړي، لکه څنګه چې افغانستان په تیرو لسیزو کې دغه پرمختګونو شاهد و. د مرکزی آسیا پوانتون رئیس په مختلفو برخو کې د خزو حضور د افغانستان د پرمختګ لامل وباله او د خزو لپاره د فرصتونو په برابرولو او د راتلونکو لپاره د هغوی پر چمتو کولو ټینګار وکړ. په اوس وخت کې یو سلشپګ افغان خزه د مرکزی آسیا په پوانتون کې لوړ زده کړې کوي او د خاغلی احمد پر وینا دغه پوانتون اداره په پام کې لري چې 500 افغان خزو ته د لوړ زده کړو بورسونه برابر کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د علمي چارو مرستيال عبدالتواب بالاکرزی غونډه ته وویل چې د حکومت د ټولو تحصیلي بورسونو 10% خزو ته ورکول کیږي او دا چې د مرکزی آسیا د پوهنتون ټول بورسونه خزو ته ځانګړي شوی دي، د خزو لپاره د لوړو زده کړو د ترلاسه کولو یو خو فرصت برابروي.
د خزو لپاره دا یو ډېر طلایي فرصت دی. د افغانستان دولت همیشه کوشش کړی دی چې خپل بشري قوا د علم او پوهې په ګڼه باندې سنبال کړي. په دې کې ډېر توجه پر دې ده چې موږ څنګه کولای شو د ښځو ظرفیت راپورته کړو او دوی د ظرفیت په ترلاسه کولو سره بیا نور مخته دې بار شي.
د افغانستان د مسلکی او تخنیکی زده کړو د خپلواکۍ ادارې رئیس ندیمه سحر وویل چې د بورسونو په دغه پروګرام کې د سلور ډیر شو ولایتونو په ځانګړي ډول هغه خزو ته لومړیتوب ورکول کیږي چې لوړ زده کړو څخه به برخې پاتې شوي دي. د اغلی سحر پر وینا چې د مرکزی آسیا پوانتون د افغان خزو لپاره د اقتصاد، چاپیریال ساتنې، سیاست، فلسفه او عامه روغتیا په برخو کې د لوړ زده کړو زمينه برابروي.
دغه پروګرام بل خوالای دا دی هغه رښتي چې دوی زمينه برابروي په بشپړ ډول د بازار لارتي او سره ارتباط لري او دغه راز زموږ د هواد ملي لمړیتوبونه دي.
د مرکزی آسیا پوانتون شاوخوا لس کاله مخکې فعالیت پیل کړی دی چې یوازې ښځې په کې لوړې زده کړې کوي. دغه پوانتون د مسؤلینو پر وینا اوس مهال د 1200 هیوادونو 800 ښځې په دغه پوانتون کې په زده کړو بوخت دي. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو ده او تاسو یې زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري. په کندوز کې د هرفویز د کړو له یو مرکز څخه درې سوه تنه ځوانان چې ښځې او نارینه هم پکې شامل و فارغ شوي. په دغه حرفوي مرکز کې یوولس قسمه کسب او کار ځوانانو ته زده کیږي. نور تفصیل د ګلرحیم نیازمن په راپورټ کې واوري.
د کار او ټولنیزو چارو مسؤلین وایي چې په قندوز کې په تیرو دریو کالو کې د جګړو او ناامنیو له وجې د وزګارو ځوانانو شمیر ځکه زیات شوی و چې په جګړو او د قندوز په دوو سقوطونو کې جوړ روزګار له منځه تللی. د کار او ټولنیزو چارو د حرفوي مرکز څخه 300 تنه نارینه او ښځې چې په تیرو شپږو میاشتو کې کسبونه زده کړي فارغ شول او د کار ټول وسایل ورکړل شول. د غزوانان د حرفوي زده کړو د مرکز ستاینه کوي او زیاتوي چې دوی به د زده کړي کسب له لارې خپل کورنۍ ته نفقه پیدا کړي او هڅه به وکړي چې کاروبار یې پرمختګ وکړي. د قندوز یو اوسیدونکي سحر محمدي د زده کړي کسب په اړه داسې وایي:
ما تعریفه په دوزی بیشتر پرده های دیزاینی ساده و غیره را یاد روزه مایدوش بسیار زیاد خوش هستم که
د پردو ګنڈل زده کړي هر ډول ډیزاین ګنڈل شي شپږ میاشتې په دغه مرکز کې زده کړي کړي او هیله لري چې د خپل زده کړي کسب لاره په ځان بسیا شي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس محمد ظاهر عظیمی وایي چې په شپږ میاشتو کې درې سو تنو ځوانانو ته په یو لس بیلا بیلو کسبونو کې مسلکي زده کړي ورکړي دي.
په تعداد 300 تن از طبقه اوناس و ذکور در 11 حرفه در مرکز آموزش فنی حرفوی ریاست کار امور اجتماعی
300 تن نارینه و ښځینه ته په یو لس بیلا بیلو کسبونو کې مسلکي زده کړي ورکړل شوي. عظیمی زیاتوی چې د جګړو او نامنۍ لامل خلک بیروزګاره شوي دي.
نسبت نامنۍ کې در سالهای گذشته بود دوی آمار بلند رفته بود، مردم نمو شغلایی که داشتن از دست دادن به نسبت نامنۍ.
په قندوز کې د تیرو کلونو د نامنۍ له وجې د وزګارو خلکو شمیر زیات شوی و. د جګړو لامل د خلکو کارونه خراب شوی و او هڅه کوي چې د ځوانانو په منځ کې د بیکارۍ کچا ځوانانو ته په کسب زده کولو را کم کړو. هغه زیاتوی هغه شاګردانو ته چې له دغه مرکز څخه فارغ شول د کار ټول وسایل ورکول کیږي چې کار وکړي او وزګار پاتې نشي. د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا د حرفوي زده کړو په مرکز کې ځوانانو ته خیاطي، ګلدوزي، د پردو ګنډل، د برېښنا د مزو غزول او تړل، قالین اوبدل او نور کسبونه ورخودل کیږي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
دا د امریکا جاغ آشنا رادیو ده. په پا پاکستان کې د افغان مهاجرینو د ستنېدو لړۍ د مارچ د میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوې. موږ په پېښور کې د افغان مهاجرو د چارو د رئیس ښاغلي عبدالحمید جلیلی سره مرکه کړې، لومړۍ مو دا پوښتنه کړې چې آیا افغانان وطن ته په خوښه روان دي او که څنګه دی وایي؟
یا تاسو څنګه معلومات دي، هر کال کې د ژمي په خاطر باندې د میاشتې افغانستان کې هوا ډېره سړه وي، داغه په ارتباط باندې د ریپارټیشن یا د اوت سره بندې او بیا د مارچ په اوله باندې دا سلسله شروع کیږي. البته دا سلسله په خوښه باندې وي چې مهاجرین افغانستان ته لاړشي.
نو کراتویسته جلیلی صاحب، افغان مهاجر چې د پاکستان څخه وطن ته ځي، دوی د خپل ځان سره د دې هیواد د حکومت او خلکو لخوا څه ډول خاطرې وړي؟
تاسو معلومه ده دې ارتباط باندې چې لبد امر کله مهاجرت یا مهاجرینو موضوع دوړ امتونو ترمنځ باندې سیاسي کشمکش نقطه شي او دا موضوع د سیاسي کشمکش اثر هم په دې باندې کیږي. بنا ان کوم مهاجرین چې دا خو خبره چې لوی اختلاف په ویډیو سیلونو په څیر حاضرې به موږ، لیکن کله چې دوی وزورول شي، کله چې دوی په داخل پاکستان کې خصوصا د امنیتي چارواکو لخوا او یا نور مشکلاتو ته ورسېږي او بیا په تورخم ته لاړ شي، په تورخم کې دا کیفیت حالت وي، نو خامخا بې خطره به بېخه نه وي. خو من حیث مجموع د هغې نه مخکې که په ارام طور باندې راشي، د دې به هم طبیعي ده چې ښې خاطرې ځان سره وي.
بله بله بله. نو دا چې محترم جلیلی صاحب اوس په دوها کې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د سولې خبرې روانې دي، دا خبرې په پاکستان کې د افغانانو پر روحیاتو باندې څنګه اثر اچولی دي؟ آیا دوی خوشحاله دي چې وطن ته ولاړ سي؟
دا یو ټول مهمه خبره وه. دلته چې موږ د مهاجرینو په منځ کې وو، دا د مشرانو ترازی په تماس کې، خصوصا د نسل نوې نسل تقریبا ډېر زیات په خوشاله دي تر څو چې په افغانستان کې صلح راشي. دا د ټولو افغانانو ارمان دی، نه یوازې د مهاجرینو بلکې د ټولو هر افغان چې په هر ځای کې دی دا ارمان دی او دا غټه لوی ارزو ده. بیران دی هم بے صبرانه دې ته انتظار وکړي چې مثبتې پایلې ولري، مثبتې نتیجې ولري، او د هغې نه وروسته چې څومره مهاجرین ما سره ناست دي او هغه ماته شپته او تقریر کړي دي مهاجرینو د وطن د خاطره، نو هغې بالکل دوی ته چمتو دي چې په افغانستان کې د خلکو د راتګ سره او انشاءالله افغانستان ته به ځي.
بله، آیا هغه ځوانان چې دلی په پاکستان کې دوی د کالجونه ویلي دي، څنګه دوی به وطن ته چې ولاړ سي، آیا دوی ته دغه روحیه شته چې دوی ته به د کار زمینه برابر سي؟
یعنی که تاسو داخل د افغانستان کې د حکومت کوم دانشه وګورئ او څنګه چې په افغانستان کې تقریبا زمونږ د اکثریت داغ ځوانانو یا داغ مهاجرون نه جوړه ده چې هغه په خارج کې تحصیلات کړي په ځانګړي ډول په پاکستان کې یقیني ډول کې تحصیلات کړي تر خو نه ویږي. نو اوس هم چې څومره ځوانان دلته فارغېږي د کار زمینه خو دا ځوانان نه شي کولی چې په اداراتو کې هلته کار وکړي پاکستان کې کار وکړي، بلکې د کار زمینه په افغانستان کې ورته مساعده ده. نو هغه چې لوړ تحصیلات وکړي هغه داسې افغانستان ته ځي او افغانستان کې ډېر دینه چې دوی سره کمپیوټر شي بغیر دینه چې دوی سره بلکې دوی جل شوي دي دوی جل شوي دي، مطلب دا چې استقبال شوی دی دینان د دې ځوانانو هم د تحصیلات عالي د کولو نه وروسته هغوی غواړي چې افغانستان ته لاړ شي افغانستان کې خپل هېواد ته خدمت.
بله ستاسې کور ودان ډېره مننه محترم عبدالحمید جلیلی صاحب، سلامت اوسئ.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
او د هم نړیوال رپورټونه. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی د دوشنبه په ورځ عراق ته په درې ورځني سفر تللی دی چې په دغه سفر کې د کوربه جمهور رئیس بهرام صالح سره ملاقات هم شامل دی. دغه سفر په داسې وخت کې کیږي چې هله ده د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود چې تیر کال د اگست او نومبر په میاشتو کې د تهران په خلاف لګول سوی و د دغو دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت حجم زیات سي. دا څرګندونه ده چې تر کومې اندازې پورې به عراق د تهران سره اقتصادي روابط قوي کړي، مګر عراق په دې وروستیو کلونو کې د ایران ډېر مهم تجارتي انډوال دی. خبریال ایډوارد ایرانیان په دې باره کې له قاهرې څخه دا رپورټ رالېږلی دی.
په داسې حال کې چې تشریفاتي ګارد د بغداد په زرغون زون کې د سلام په معنی کې جمهور رئیس حسن روحانی ته د هرکلی ویلو په وخت کې عسکري بچخانه غږېدله چې د عراق د جمهور رئیس بهرام صالح او نور مشران سره خبرې وکړي. عربي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې صالح د روحانی لیدو ته هوایي میدان ته ولاړ نه شو چې ځینې کسان یې لږ غونډې سپکاوی ګڼي. روحانی د امام موسی کاظم زیارت ته ولاړ. د ایران جمهور رئیس نهیل لري چې د شیعانو د لوړ رتبه مقام آیت الله علی سیستانی سره وویني، که څه هم چې عربي مطبوعاتو رپورټ ورکړی دی چې دا معلومه نه ده آیت الله به دی وویني یا نه. سیستانی د 2015 کال نه راپه دې خوا بهرنۍ او سیاسي مشران سره ملاقات نه دی کړی. جمهور رئیسانو روحانی او صالح د ګډ مطبوعاتي کانفرنس په وخت کې چې په تلویزیون کې خبر شو د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي او اقتصادي روابطو د قوي کېدو په باره کې خبرې وکړې چې د 1980 کال نه تر 1988 کال پورې خونړی جنگ یې کړی و چې څه باندې 1 میلیون کسان پکې وژل شوي وو. صالح خبریالانو ته وویل عراق د سیمه ییزه او بین المللي قدرتونو ترمنځ د جنگ میدان دی او زیاته کړله ضرور ده چې سیمه ییزه دولتونه د متقابل اقتصادي ګټې لپاره د تروریزم سره مبارزه وکړي.
انا متفائل بان دول المنطقه تتفهم جيدا اهميه
بهرام صالح وای د هله لري چې د عراق غونډیان په دې پوشي د په هواد کې صوبات د هر چا په ګټه ده. د زیات کړل ډیر کسان ادا کوي چې عراق په یو خراب جغرافیایي موقعیت کې واقع ده، مګر دی وای د هواد طالبمند چې د ایران، ترکیه او عربي هوادونو په شان غونډیان لري. سره له دې چې د ترامپ حکومت تیر کال د تهران په خلاف اقتصادي بندیزونه ولګول او د واشنگتن کوششونه دادي چې د عراق په شان سمایزه دولتونو نه غواړي چې د دغو بندیزونو مراعات وکړي، او داسې ښکاري چې روحانی لیواله ده د بغداد سره تجارت زیات کړي.
در تمام زمینه ها ما ظرفیت لازم برای همکاری مشترک داریم از تجارت.
روحانی وای د ایران او عراق ترمنځ همکاري ډېر ممکنه ساحشته ده چې په دې کې تجارت، پانګه چونه او د توریزم سره یوځای ګډ صنعتي او تجارتي زونونه شامل دي. د ټینګار وکړ په کار د چې د انرژي په باره کې همکاري زیاته شي، چې په دې کې تیل، ګاز، برېښنا، صنعتي همکاري، په سرکونو، اورګاړو او اوبو کې همکاري شامل ده. په بیروت کې د امریکا د پوهنتون د سیاسي علومو پروفیسر هلال خشن امریکا غږ ته وویل د فکر نه کوي چې امریکا د ایران او عراق ترمنځ تجارت بند کړی شي، سره له دې چې د بانکي سکتور مخه نیول شوې ده. Hilal Khashan Anwai:
They keep trading, there is no doubt about it, and I don't think the US can stop this trade. However,
په دې باره کې شک نشته دا چې دوی تجارت کوي او زه فکر نه کوم چې امریکا به دغه تجارت بند کړي، لیکن د عراق او ایران ترمنځ د تجارت د حجم په نسبت د عراق او ترکیه ترمنځ د تجارت حجم پوره زیات دی. د ایران د تولیداتو جنسیت ښه نه دی او دوی د ترکیه د تولیداتو سره مقایسه کیدای نشي. خشن انوای دا فکر کوي چې د عراق د حکومت ځینې غړي د ایران د تولیداتو د ټیټ جنسیت په لاد د ایران سره د تجارت د زیاتېدو په مقابل کې مقاومت کوي، او بل علت دا ده چې ایران نه غواړي سرحدي سیمو ته برېښنا ورکړي چې ډېر ضرورت ورته لري. لیکن عراقي څارونکي حنی اشور العربي تلویزیون ته وویل د فکر کوي چې د امریکا د اقتصادي بندیزونو باوجود ایران به کامیاب شي چې د تیر کال 200 میلیارد ډالر نه 100 میلیارد ډالر ته تجارت ورجکړي. دا دلیل راوړي چې امریکا د ایران سره په پټه موافقه کړې وه چې د عراق سره د تجارت په سر له جنجال نه تیر شي، چې د دې په بدل کې د ایران موافقه کړې ده چې په بغداد کې په خپلو سیاسي متحدینو فشار نه راوړي چې له امریکا نه وغواړي له دغه هیواد نه خپل عسکر وباسي.
کا غواړي چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، ماسک او به طرف معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو یو تحقیق کوونکی ویلي سره لدی چې هم د کوریا په ټاپو وزمه کې د تشنجاتو د کمولو د پاره هڅې روانې دي، مګر بیا هم په شمالي کوریا کې په پراخه توګه د بشر د حقوقو د نړیوالو اصولو څخه سرغړونې روانې دي. د جنیو څخه لیزا شلاین رپورت لري.
د ملګرو ملتونو خاص محقق تاماس کوینتانا د شمالي کوریا د اټومي پروګرامونو په باب د امریکا او د هغه ملک د مقامات ترمنځ د تماسونو هرکلی کړی دی، مګر هغه وایي چې د دغو دواړو ملکونو د مشرانو ترمنځ ملاقاتونو د اعتبار فضا پیدا کړي او هم په کوریا کې د یوې دایمي سولې لپاره فرصتونه برابر کړي دي. مګر هغه وایي چې دغو تماسونو او ملاقاتونو تر اوسه پورې په شمالي کوریا کې د بشر د حقوقونو په جدي سرغړونو کم اثر نه دی کړی. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص محقق وایي چې اوس هم په شمالي کوریا کې 10 میلیونه خلک چې د هغه ملک د نفوسو 1.5% تشکیلوي کافي خوراکي مواد، صحي خدمات، پاکې اوبه، طبي سهولتونه نه لري. هغه وایي چې نړیوالو بندیزونو وضع لا پسې خرابه کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د خاص تحقیق کوونکی کوانتانا وایي چې د شمالي کوریا په زندانونو کې د بشر د حقوقو نه سختې سرغړونې هم داسې روانې دي. هغه وایي چې خلک سیاسي زندانونو ته استول کیږي مګر قانوني حقوق نه لري. هغه لیک کوانتانا وایي چې قیدان په وړو کوټو کې چې کافي وبنه لري ساتل کیږي او هم طبي خدمات نه لري. هغه وایي چې دغه قیدان ته کافي ډوډۍ هم نه ورکول کیږي او هم د طبي خدماتونو علاوه دغه قیدیان د کار شاقه کمپونو ته چې هلته شرایط ډېر خراب دي استول کیږي. د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیقونکي د شمالي کوریا د حکومت نه غوښتي دي چې نړیوالو څارونکو ته د کار شاقه کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي. هغه د چین او د نورو ملکونو نه هم غوښتي دي چې د شمالي کوریا هغه اتباعو چې د مهاجرو په توګه دغه ملکونو ته ځي بیرته شمالي کوریا ته ونه سپاري، ځکه چې هغوی ممکن د سختو خطرونو سره مخامخ شي. شمالي کوریا د بشر د حقوقو دغه خاص تحقیقونکي کوینتانا سره د همکارۍ د منلو نه ډډه کړې ده او هم نه غواړي هغه ته د کمپونو ته د تګ زمینه برابره کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د اسرایل او عرب اتباو د اسرایل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د تازه وخت په تبصرو باندې غوسه څرګنده کړې ده. چې ویلی و اسرائیل د ټولو اتباعو هیواد نه دی. ځینو اسرائیلي عربانو د اسرائیلو د انتخاباتو سره د مقاطعې غوښتنه کړې ده. خبریالی لیندا گراد ستن په دې باره کې له بیت المقدس څخه د رپورټ رالېږلې دي.
هنرمند او ماډل ریتم سلا د لومړي ځل لپاره په انستګرام کې دا موضوع پوسټ کړه چې وایي په حکومت کې داسې څوک شته چې عوامو ته دا پیغام ورسوي چې اسرائیل د خپلو ټولو اتباعو هیواد دی. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سمدستي عکس العمل وښوده. ګران ریتم، یوه مهمه اصلاح چې هغه دا ده اسرائیل داسې یو هیواد دی چې د خپلو ټولو اتباعو نه دی. د ملي دولت د قانون په قول چې موږ تصویب کړی دی چې اسرائیل د یهودانو هیواد دی او د بل هیچا نه دی. د اسرائیلو له انتخاباتو نه دوه میاشتې د مخه دغه موضوع راپورته شوله چې د اسرائیلو عرب اتباع یې په غوسه کړل چې د اسرائیلو د رای ورکوونکو 40% دی. دغه موضوع وروسته له هغې راپورته شوله چې د اسرائیلو د انتخاباتو کمیسون ویلې د عربو د بلاد په نامه ګوند په انتخاباتو کې ګډون نشي کولی، ځکه چې ګمان کېږي د دغه ګوند غړي د تروریزم ملاتړ کوي او دوی دغه تورونه ردوي. په عین وخت کې همدغه کمیسون د یهودي افراطي ګوند تصویب کړ چې له عربانو نه غواړي له اسرائیلو نه ولاړ شي. د اسرائیلو د پارلمان کې نست یو اسرائیلي عرب غړي ایدا تومی سلیمان ویلی په اسرائیلو کې د دیموکراسۍ د راتلونکي لپاره انتخابات مهم دي. سلیمان خپل خبر ته دوام ورکوي او
The next government will determine if this country is going a little bit to the legal system that is
راتلونکو حکومت په پریکړه وکړي چې دغه هیواد به د دیموکراسۍ د بشر د حقوق او برابرۍ په لور ځي یا به په څرګند توګه د قانوني سیستم سره د اپارټاید په لور ځي چې د اپارټاید رژیم د اقتباتو ملاتړ وکوي. دی ویل ګوند د دغه پریکړه چې عرب ګوند بلاد په انتخاباتو کې له ګډون کولو نه منع کړی دی په خلاف ستر محکمې ته عریضه کوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروي.
درنوریدونکو، په کابل کې د یوګا مشروای په دې وروستیو کې د یوګا شزینه مینوالې زیاتې سوي. فخریه ممتاز چې دوه کاله وړاندې په یوه واړه ټولګی کې یوګا پیل کړی و اوس یو پراخ مرکز لري. هغه له طالبانو سره د سولې د روانو خبرو په اړه وایي چې طالبان باید په ټولنه کې ښځې ومني او د طالبانو په ګډون په جګړه کې ښکېلو اړخونو ته د یوګا کولو بلنه ورکوي. حکمت سروش په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د شوزو لپاره د یوګا یوازنی مرکز فخری ممتاز شاوخوا دوه کاله وړاندې په یو ټولګي کې له خپلو همکارانو او نږدې دوستانو سره د یوګا تمرین پیل کړ. هغه وایي که څه هم یوګا نوې وه خو ډېر یې هرکلی وکړ او تر سلو زیاتو شوزو د یوګا په دغه روزنیزو ټولګیو کې برخه اخیستې. فخری ممتاز اوس د یوګا یو ښکلی مرکز لري. هغه وایي یوګا د بدني او رواني ستړیا له کمولو سره مرسته کوي او په افغانستان کې چې خلک له ډېرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي د یوګا تمرین ډېر اړین
دی. خوب هست که ما همیشه خدا چې تل تمرین وشي. دا تمرین همدومره مهم دی لکه ډوټۍ وب او خوب. په هر حالت کې باید تمرین وشي په ځانګړي ډول هغه شرایط چې موږ سره مخ یو، هغه به هدف فشارونه چې موږ یې لرو. د دې لپاره یوګا ډیره ګټوره ده.
اوس چې له طالبانو سره د سولې خبرې روانې دي او یو شمیر د ښځو د حقونو فعالان د دې خبرو په اړه اندېښمن دي، د یوګا دغه روزونکي وایي چې د دې فعالیت چاته ستونزې نه جوړوي.
اگر طالبان ما را نپذیرند؟
که طالبان موږ ونه مني په ټولنه کې د ښځو حضور ونه مني ډیره تاریخي اشتباه کوي، ځکه چې وخت له ټولو بشري ټولنو غواړي چې ټول باید په کار او ټولنه کې مساویانه شتون ولري. که طالبان موږ ونه مني په حقیقت کې وخت هغوی نه مني.
اغلی ممتاز وایي پر دې کار کوي چې د نارینه و لپاره هم د یوګا د روزنې پروګرام پیل کړي او ان طالبانو ته هم د یوګا کولو بلنه ورکوي.
ټولو متخاصم ډول او طالبانو ته بلنه ورکوو چې د یوګا تمرین وکړي په ګټه یې پوه شي. دا په هیڅ شي کې په هیڅ چا نه ده تړلې. څومره ښه ده چې موږ د ډیرو شیانو تمرین وکړو او په ارزښت یې پوه شو.
د یوګا د دې مرکز ګډونوالی وایي چې یوګا یې په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی.
د امریکا ژغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیه سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لنډ وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سره اوسئ.